خپرونې وخت پای ته ورسېدی. تر راتلونکي خپرونې الله مو مل.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړی دی چې خاطر پردیس به د کابل سټوډیو وړاندې کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي.
لمړی د جنو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوریت ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د ترمنلنې لپاره د ولسوالۍ پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالۍ پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 40 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې لمخې شاغلی غنی دا څرګندونی د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کانفرنس للارې په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼې کې د ولسمشر له قوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکښې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او 1 منفي او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او 1 منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 15 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د خوست پر والي په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان سوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والي د موټر پر کاروان په بمیې برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان سوي دي. یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والي محمد حلیم فدایي روغ وتلی خو د ده په تعقیبي موټر کې 2 ساعتونکي ټپیان سوي دي. منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. شاغلی اردوغان پرون د اپریل په 6 نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی.
د
وای موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 3 4 5 او 6 نیټو ګرځبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیه حکومت د تیرو 2 اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یو نوی راپور لمخې دا پرله پسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په شلو هیوادونو کې 655 کسان اعدام سوي چې د 2013 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام وژنونکي او غیر انساني سزا ته او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم. هیله ده صحت ولری. زه خاطر پردیس د ځوان فکر په خبرونه کې ستاسو قربه. هیله ده چې د سه شنبه ورځ مو تر دې دمه په خوشحالی او په آرام فضا تیر کړی وي. درنو ریدونکو تاسو ته به تر معلومه ده چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې یو غوغا راپورته کړی. دغه وایروس تر دا مهاله په ټوله نړۍ کې له 2 میلیون څخه زیات کسان پر دې وایروس اخته شوي دي او له 150,000 څخه زیات کسان د دې وایروس له امله مړه شوي دي او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. افغانستان هم د دې وایروس له کبله زیات خپل عادي حالت نه زیات اوخته دی. زمونږ د خبرونې نننې موضوع چې مونږ پرې بحث کوو هغه دا چې د کورونا وایروس د دې ترڅنګ چې د انسان لپاره ځاني تلفات اړوي او د انسانانو ژوند داخلي او وژن کې وایروس دی، دغه وایروس څومره د خلکو پر روح او روان باندې منفي اغیز پرېښی دی، څومره زمونږ ځوانان دې ته اړ کړي دي چې خپل فکری تمرکز د لاسه ورکړي او خپل ورځنی چارې پر سمه توګه پر مخ بونزي. دغه موضوع نن زمونږ په خبرونه کې مونږ پر دې باندې بحث کوو او د دې خبرونې میلمانه له مونږ سره په دې خبرونه کې په لومړي سر کې استاد شرف الدین عزمی ارواپوه او د کابل پانتون استاد دی، ورسره بیا زمیر صافی هاغزوان چې هماله په کور کې قرنطین دی، هغه دغه وضعیت څخه څومره رنځ وړي. بل یو متخصص ډاکټر زبی الله ستانکزی چې هغه به د دغه مواردو په تخنیکی اړه برخو کې لمونږ سره بحث ولري. په لومړی کې د کابل پانتون استاد شرف الدین عزمی زمونږ سره د ټلیفون په کرښه باندې دی، دوی ته خراغ لاست وایو او دوی څخه زمونږ هم ډیری پښتنې دي د اوریدونکو به هم پښتنې وینو. استاد تاسو ته خراغ لاست وایو، ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکوو زمونږ سره مو په خبرو کولو ته وخت ځانګړی کړئ. سلامت اوسئ،
زما سلامونه چې هیلم تاسو مو منې، ځان ملمانه دې هم منې او ټولو او اوریدونکو ته زموږ راغاوري زما سلامونه دې ورته وړاندې.
ډیره مننه استاد کور مودان. استاد په لومړي سر کې زغړم او پختم چې تاسو ته د غروان وضعیت لټولو اړخونو څخه تاسو ته بهتر معلومات دی چې افغانان په څه وضعیت کې دي، خصوصا د زغزمنګ خبرونه چې ځوان فکر په نامه باندې د خصوصا زمنګ د ټولنې ځوانان په څه وضعیت کې دي. زغړم اساسي پښتنه له تاسو وکم چې د کورونا په دې وضعیت کې چې ټول هیواد د هیواد ډیری ولایتونه د قرنطین په حال کې دي، عادي کاروبار په ټپه ولاړ دی، څوک خپل کاروبار په سمه توګه نشي کولای، د دې ټول اړخونه ترڅنګ زمنګ ځوانان زمنګ د ټولنې یو مهمه برخه چې هغه ځوانان دی او د دې ترڅنګ نورې برخې لکه سپینګيري همداسې مېرمنې ماشومان دغه وایروس څخه یو ډول دوی ته رواني ناروغي پیدا شوې ده، هغه خپل فکری تمرکز دوی لاسه ورکړی دی. استاد اساسي ستونزه چیرته ده؟ دوی بل اخره کدا وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکړي، څه فکر کوي چې دغه خلکو چې په دغه وضعیت باندې اخته شوې دي دوی هغه پایله بچوي؟ مهرباني.
سلامات اوسئ. باید یادونه وکړم چې د کرونا یا د کووید-19 ناروغي شروع او بیا اوج ته رسیدل په افغانستان او ټول نړۍ کې تقریبا یو شان اغیز او یو شان منفي تاثیرات متاسفانه وشیندل. تر کومه ځای پورې څېړنې او تحقیقات کیږي او تر ډیره حده پورې زموږ له ټولنې سره هم اړخ لګي ځکه چې موږ دلته خاص چلن او تحقیق نه لرو په افغانستان کې ماورا له خلکو تلمو سره مخامخ کیږي یا مو سره اړیکې نیسي یا تماس نیسي. څو مورد او څو مسلې ډېرې جدي او شدید پراخه شوې دي. لومړی مورد نړیوال سازمان هم یاد کړل دی، روسي خشم او بیا وسلګي مورد ده، او دا په خپل په ذات کې د تمرکز او ذهني ټولېدا لمنځوړلو لامل ګرځي. دویم زموږ یو اروایي ناروغي ده د استراب یا انزایټي په نامه.
بله،
موږ د استراب تقریبا اته ډوله نورم لرو چې له بده مرغه بیلابیل ډولونه په خلکو کې ولیدل سول. مثلا وشه زدګي ولیدل سوه، وسواس ولیدل سه، نور ستونزې چې په استراب پورې اړه لري هغه پیدا سول خلکو ته ولیدلې. دریم چې ډېر جدي سو هغه تر ډېره بریده پورې په قرنټین پورې ماړه لري، هغه د خوب ګډوډۍ او اختلالونه وسل بده مرغه پیدا سول او پراخ سول او خلک نن سبا سر کړی ټکی.
بله،
څلورم مورد تاسو د ځوانانو مسله یاد کړل، د ژور خپګان مسله په ځوانانو کې او د استراب مسله ډېره ولیدل شو. د خوب مسله تر ډېره بریده پورې په مرمغټو عمر لرونکو مرمنو او په بوډاګانو کې ډېر لیدل کېږي. خو د استراب او ژور خپګان مسله په ځوانانو تر کې ځوانانو کې ډېره ولیدل شو. یو بل ناروغي ورستي ناروغي چې پیدا سول او ډېره سول او پراخه سول، یو څه مشمارو پورې هم اړه لري، هغه له یوې پیښې یا له یوې حادثې ورسته سټرس ته موږ د پی ټی اس ډی په نوم یادو.
بله،
دا پی ټی اس ډی د سالس په ناروغۍ کې لس تر شلو پورې ناروغانو کې لیدل کېده، اما په کرونا کې ډېره پراخه ولیدل سره.
بله استاد، تاسو بله استاد، تاسو ډیر خو موارد اشاره وکړله. زه دغه څو برخې چې تاسو ورته یادونه وکړله په دغه برخه کې غواړم استاد په دغه برخو کې کم برخې ډیر زیات تاثیر گزاره او ډیر خلک ته متضرر شوه.
متاسفانه د استراب برخه، د غوسه او استراب برخه، غوسه او خشم خو تر ډیره هی بریدا پورې ستونزه دروي ناروغي نه ده، اما استراب ناروغي ده، ګډوډي ده، او دا له بده مرغه او دا هم ځکه په ورانو کې دلته ډیره سوله زیاته سو پراخه سو او په اصلاح د سرخوګي تر حد ورسېده چې دلته موږ متاسفانه په خو هم د استراب او د ډار د ویرې او د ناراحتۍ او خورا ډیر لاملونه او دلایل لرل.
بله،
یعنی موږ ټولنه او زموږ بستر ورته چمتو و چې موږ یعنی صرف یوې دقیقې ته ضرورت درلوده چې هر څه وپاشل سي، او متاسفانه هم داسې څه وسول او موږ ډیری اوس استرابي خلک یو.
بله استاد، تاسو اشاره ورته وکړه چې استراب یا هغه ذهني ګډوډي چې انسان نشي کولای خپل کار په سم ډول باندې یا خپل فکری تمرکز سم په یو کار باندې ولري، تر ډیره پورې وس په دغه وضعیت کې چې کله د کورونا تازه امر خبريږي د ټلویزیونونو لاره چې نن مثلا نن یوازې نن شپږ شپې ته تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې د دې سره زموږ د پیښو شمیر لوی زور واوخته، دغه مورد د کنټرول د پاره او دا چې خلک خصوصا هغه کسان، یو بل مورد چې ډیر مهم دغه دی چې امیش د ډاکټرانو لوري دا ویل شوې دي خصوصا په دغه وضعیت کې چې دغه وایروس په ځوانانو باندې دومره تاثیر نه کوي، په سپینګیرو باندې هغه کسان چې د 50 کلونو یا د 60 کلونو څخه عمرونه لوړ وي په هغه باندې ډیر تاثیر کوي، هم یو تر ځای پورې خپل تاثیر پرې کوي. د دغه وضعیت د کنټرول د پاره د یو ارواپوخ په صفت باندې دی، په دې برخه کې یو متخصص په صفت باندې ستاسو پیشنهاد وړاندې څه شی دی چې به څو شي ترڅو خلک له دغه ذهني ګډوډۍ څخه پامان کې ووسی؟
مننه. زه فکر کوم چې موږ اوس پرته له دې چې قرنټین ته یا انزوا ته او ګوښه توب ته پناه ویسو، بل هیڅ پناه نه لرو د یوې اصلي تګلارې په حیث. اما غواړم پیشنهاد وکړم چې ښه، دا خو اوس ټولو ته ثابته ده چې قرنټین باید مراد سی او پرته له قرنټین بل هیڅ د درملنې د وقایې لاره نشته. اما زما پیشنهاد صرف د قرنټین په درشل کې دا ده، یا د قرنټین په اوږدو کې چې موږ باید ډیر ونه ویریږو، ځکه چې ویره زموږ تدابیر نور هم راورانی، زموږ منفي هیجان نور هم ډیری، او ملالت اورکی مونږ ته ژوند سرخوګی مډیری کله چې موږ خپل ډیر ابتدایي اړتیاو ته ونه رسیږو، او دا مسله په موږ باندې سخته تمامه سي. زه غواړم دا وایم چې تر ټولو مهمه مسله د قرنټین مسله ده، او ما په دې وروستیو څو وختو کې ځینې اصول پیشنهاد کړل قرنټین په اړه چې اصول لرن تاسو ته غواړم.
مهرباني مهرباني استاد.
اول اصل زما په نظر محبت یمینه ده چې موږ ډیر شدید اوس په کورنۍ کې زلاتو سره روزه کته کورنۍ سره بیرته ټول اصول او یو ځای شي، یو رقم په اصلاح اجازه وکړي وایم چې کورنۍ زندانونه سول ترې وکړي. نو د دې وضعیت او د دې حالت خاطر موږ ډیر زیات دې اصل ته ضرورت لرو چې مینه او محبت باید مراد کو. دویم به د حرمت مسله ده. حرمت ما په نظر یو اصل ده چې موږ باید په قرنټین کې مراد کو، او هغه درناوي هغه په اصلاح احترامونه هغه مینې هغه څه چې موږ لرو په کورنۍ کې د یو خاوند په حیث یا د مېرمنې یا د یو پلار یا د مور په حیث یا د داسې یو کس په حیث چې موږ له تهدید سره مخامخ یو باید کورنۍ کې ځان سنبال کو او ځان ته ډېر پام وکړو. دریم اصل د مشورت ده. موږ فکر کوم چې په دغو شرایطو کې د پریکړه په برخه کې، د ستونزې د حل په برخه کې، د ښو تدابیرو نیولو په برخه کې موږ له ځینو ستونزو سره مخامخ کېږو. ډېره ښه مسله دا ده او ښه خبره دا ده چې موږ مشورت ته یا دریم اصل ته چې مشورت ته پناه ویستو. څلورم مورد هم کېدای شي ضرورت ورته پیدا شي، کېدای شي ضرورت ورته پیدا نه شي، هغه د مدیریت اصل ده. یعنی د محبت، د حرمت، د مشورت او د مدیریت اصل که موږ اوس په قرنټین کې په افغانستان کې مراد کړو،
مو سره خورا ډیر کومک هم راسته کوي. بله استاد، تاسو مننه. اوریدونکو هم کولای شي لمون سره په دې خبرونه کې ونډه واخلي، ول قدرمن استاد څخه څه پوښتنی لرینو کولای شي چې زموږ څخه مطرح کی. 0999 15 43 او بل شمیره مو ده 0902 25 55. په دې شمیره تاسو کولای شي لمون سره په خبرونه کې ونډه واخلي او خپل ذهنی یا خپل هغه فکری ناروغي چې تاسو لري یا په دغه ورځ کې وسرخته شوې یستئ، نو کولای شئ له استاد څخه پوښتنه وکړئ، هغه به تاسو ته معلومات درکړي. استاد یو اوریدونکو لرو دا بر واخلو چې دوی لکنز څخه لمو سره اړیکه نیولې. بله السلام علیکم، ستړي مشي.
سلام علیکم.
بله سلام، زمونږ هغه غوري ستړي مشي، خبرونه په خیر اغلاست. ستاسو غاورم د مهرباني لمخې د رادیو یا د ټلویزیون غږ ملک زره ټیټ کې چې ساز غږ منګه سم وورو. نو مراتوي د کوم څه مړی کني ولې او ریدونکو څخه هیله کو چې کله چې لمون سره په ټلیفون باندې اړیکه نیسي، نو د مهرباني لمخې یو خو موقعیت ځانته وټاکي او بل اړیکه راخلو. بلې السلام علیکم، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر اغلاست. مننه، خوشاله اوسئ. نو مراتوي کوم څه مړی کني ولې
بلکې د ټول امت محمدي سره پامن کې ولري.
مننه، نو مراته واخلې کوم څه مړی کني ولې
کندار مې اړیکې نیول. د استاد محترم سم دا سوال دی که پر مثال موږ خپل ځان ته توجه وکړو، ته دا به خلاصون لارې راخو. بعض علما وایي چې دا یو الهي چې موږ د دې پر ځای ځان توجه کوو، چې الله توجه نه کوو چې خدای موږ د مشکل څخه په خیر خلاص کړي.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه کور موادن. قدرمن استاد، پوښتنه ما خسته میره بني.
او بله، زه فکر کوم چې د ځان ساتنه، ځان ته پام له دینی او مذهبي اړخه فرض ده. موږ درې درجه لرو په دینی مواردو کې چې یو د اقل هغه جدي چې فرض ده، سنت ده، واجب ده. که موږ د ځان ساتنې برخې ته په اسلامي احکامو کې شریعت ته ورورسو، تر ټولو جدي مورد او تر ټولو مهمه مسله د ځان ساتنه ده. او دا زه فکر نه کوم چې عالمانو دا خبره کړي که دوی له کوم خاص عامو خلکو نه اورېدلي یا په پوسوی ز له دوی نه هیله کوم او ټول اوریدونکو نه چې هغه جهاد علماء ته چې په دین او شریعت پوه دي، هغوی ته که دوی مشورې ته ورسي یا تاسو یې کله خبرونه ته دعوت کوي، هغوی به دا خبره وکړي چې د ځان ساتنه له دیني اړخه فرض ده. او د دې ساتنې لپاره ځینې خاص اصول دي چې هغه ما تاسو ته پیشنهاد کړو.
بله بله استاد، مننه. زموږ سره په خبرونه کې زمیر صافی، هغه ځوان چې مهاله اوس په کور کې قرنټین دی، لودي څخه به هم پوښتنه وکړو چې دوی په څه وضعیت کې دي او دا قرنطین په څه ډول تیریږي. دا د کورونا خبرونه چې دوی کلاوري په څه حالت کې دوی دوی ته څه ډول احساس ورځي. بل ډاکټر صاحب ذبیح الله ستانکزی به هم له موږ سره په څو شیبو کې د ټلیفون له لارې وصل شي. هغوی سره به هم ځینې علمي بحثونه په دې تړاو باندې به دوی له موږ سره ځینې مطالب شریک کړي. صافی صاحب همدا مهال استاد تاسو په ټلیفون په کرښه باندې اوسئ. صافی صاحب خبرې هم واورئ، بعد هغې نه به ستاسو تحلیل بیا راواخلو. سمه ده؟ صافی صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته په خیر راغلاست. هیله ده چې د قرنطین ورځې په خیر تېرې شي. دا راته ووایئ چې په اوسنۍ ورځو کې څه حال لري، څنګه مو ژوند
سخت اندیښمن کړی او هغه ورځنی چارې لکه په دفتر کې منظم کار کول، په آرام ځین او چاپیریال کې آرامه مطالعه، د افغانستان روان حالاتو په اړه مقالې لیکل، له کورنۍ او دوستانو سره ټولنیزې اړیکې، او له دې ټولو سربیره په یو منظم کلاس کې ورزش کول، هغه څه دي چې د ټولو مهالوېش خراب کړی دی.
بله،
د دې اندېښنو تر څنګ بله ویره یا اندېښنه د زده کړو ده چې په هیواد کې د نورو بنسټونو تر څنګ د ټولو تعلیمي ادارو چارې په ټپه درولې دي.
بله صفای صاحب، او بخی کله چې د کورونا هر ورځ د کورونا وایرس په تړاو باندې تازه ارقام او یا دا چې تازه خبرونه اوري، څه احساس کوي؟ لڅ ډول یو 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 هغه په عام اصطلاح کې څه ډول شوک سره مخامخ کیږي؟ یعنی ذهن ته مو څه راځي؟ کچیر ته دغه خبر تاسو موږ سره شریکه کړئ چې استاد هم دلته موږ سره په خبرونه کې دی چې دوی ورته هغه خپل علمي نقصه ورته پیشنهاد کې ترڅو ورېدونکي په دې وپوهیږي چې بل اخر دین ورسره څه وکړي داسې مسایلو سره.
دا خو واضح خبره ده چې ورځینې کوم خبرونه چې سړی په کور کې اوري، له کورنۍ سره یو ځای اوري، نه یوازې ځوانان اندېښمن کوي، بلکې ټول که بوډاګان دي، ماشومان دي، تلویزیون د لارې اوري یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کوم خبرونه اوري، د ټولو په روان باندې تاثیر کوي. هغه که ورځینې کوم چارې دي روزمره سره مطالعه کوي، او نن هر ځوان د دې اندېښنه لري چې د زده کړو په برخه کې به په لاس ورغلی فرصت به یې له لاسه وځي. نن چې کوم امکانات ورسره دي، په دفتر کې یې کار کوو، په اضافه وخت کې به یې مطالعه کوله، او هم به یې د خپل معاش په پاتې پیسو زده کړې کولې. که د کورونا وایرس د ډېرېدو په صورت کې یې دنده له لاسه وځي، دا ویره ورسره هم لا ډېرېږي چې زده کړې به ترې پاتې شي، او څو کاله وروسته به ورته بیا داسې زرین چانس هم نه برابرېږي. تر ټولو مهمه موضوع په هیواد کې د روغتیایي خدماتو کمواله ده، چې نه یوازې ځوانان بلکې د ټولنې ټول وګړي اندېښمن کړي دي چې خدای مکړه یو څوک په دې ناروغۍ اخته شي، سبا ټوله کورنۍ پرې مبتلا کیږي. موږ ټولو ته معلومه ده چې زموږ حکومت دومره وس او توان نه لري چې په دې بحراني حالت کې ټول خلکو ته یو ډول روغتیایي خدمات ورکړي.
بله صافی صاحب، کله چې د بیا هم خپل پښتنه په یو بل ډول درنه غواړم و پښتم، چې کله د کورونا وایرس په تړاو باندې که تاسو خبرونه اوري یا تازه ارقام اوري، نو که په یو کار باندې تاسو مصروف یاستئ، نو هغه فکری تمرکز چې تاسو اول په دې خپل کار باندې درلودئ، مثلا خپل کار مو پیل کړی دی که په دفتر کې وي که په کور کې، مثلا مثال که تاسو مطالعه کوئ، یو کتاب مطالعې ته مو مخه کړی دی، مطالعه کوئ، په دې ساعت کې یو تازه خبر راځي چې کورونا وایرس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې لکه نن چې شپږ شپېتو ته ورسېدلې، او په دې سره د کورونا وایرس پیښې په افغانستان کې له زور واوښتې، د دغې خبر اورېدو سره ستاسو فکري تمرکز بیا هم د اولنی په څیر وي که نه؟ څه تغیرات درکې راځي، یا داسې چې خپل هغه اولنی انرژي د لاسه ورکوئ او نشي کولی سمه مطالعه وکړي؟
دا واضح خبره ده چې کله سره پیښه اوري، بیا داسې بحراني حالات دي، دا خبرونه اورېدل روزمره، بیا داسې خبرونه چې ټوله ورځ د مرګ خبرونه وي، داسې خبرونه چې ټوله ورځ د بشریتو سره مخامخ دی، انسانانو سره مخامخ دی، ټوله ورځ وژني، بیا د افغانستان خبرونه، بیا د نړۍ خبرونه داسې اوري. دا ښکاره خبره ده چې د انسانانو په ټولو روزمره چارو کې ډېر زیات تغیرات راولي، د خلکو مهالوېش کې تغیرات راولي، د خلکو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي. زه خپله شخصا زما تجربه دا ده چې تر دې مخکې ما په ډېر آرام ذهن سره، په ډېر آسانۍ سره کله به ما مطالعه کوله نو هیڅ اخص په میتو هیڅ چا په دې نه څنګه جوړ کړی وو اوس حتی زما خوب هم نارامه شوی دی که زه وایم زه چې کله په خوب کښې تېره شپه ما داسې یو خوب لیده چې کورونا راپسېږي زه ترې تښتم او د خلاصون لاره لټوم چې هر چېرته ورځم د کورونا وایرس ما چې هغه کوم کلیپونه کتلي دي د کورونا وایرس په اړه باندې په تلویزیونونو کښې یا مې په ټولنیزو رسنیو کښې کوم داسې تبلیغ لیدلی دی نو هماغه تېره شپه ما خوب لیده چې کورونا راپسېږي زه ترې تښتم د خلاصون لاره لټوم هر چېرته چې زه پناه وړم نو هلته راپسې راورسېږي نو دا زما په روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي
د وجه ده چې بله بله
ټول خلک لاندې کورونا نه مشکیا سره مې چې ډېر زیات روان باندې تاثیر کوي
بله 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 صفای صاحب ستاسو خبرې وبخښئ چې ستاسو خبرې زه قطع کوم په همدغه موضوع باندې له قدرمن اعظمي صاحب څخه غواړم پوښتنه وکړم استاد د صفای صاحب خبرې خو مې واورېدې چې په خوب کې ګورم چې زه مخکې یا کورونا مخکې یا زه مخکې یم کورونا راپسې زه د حل لاره ورته ګورم چې څنګه ته نه ځان خلاص کړم دې ته ورته نورې ستونزې دي زموږ اوسنیو ځوانانو ته مخ شوي او لاسو ګریوان دي د دغه د خلاصون لپاره تاسو مخکې هم ډېر ښه په وړاندیزونه درلودل مشخصا که ځوانان مثلا خپل فکري تمرکز بیرته ترلاسه کړي وکولی شي په سمه توګه خپل د ټولنیزو چارو چارې په سمه توګه پر مخ بوزي نو څه ورته پکار دي چې باید څه وکړي
اول خو باید یادونه وکړم چې دغه مورد او مسله چې ده توضیح کړه دی ته موږ شپنی کابوس وایي یعنی موږ چې وضعیت سختېږي ترینګلی کېږي او وضعیت نارامه کېږي موږ آشفته کېږو ذهن مو او تمرکز مو خرابېږي موږ آن امکان لري چې د ورځې لخوا کابوس وینو کابوس هغه حالت ته وایي چې تاسو د شپې په خوب کې یا مو څوک پسې اخلي یا له یو ډېر لوړ ځای نه رالویږی یا په یو ډېر ژور ځای کې لوېدل یې یا کوم بد شی تاسو ته درخوړل کېږي درباندې خوړل کېږي یا مو کوم څاروی تعقیبوي یا مو څوک وزني یا مو څه ورې کېږي پټېږي دا دې ته موږ شپني کابوسونه وایو او دا د دې ښکارندوی ده چې تاسو د خپل ذهن ته راتلونکي اطلاعات ډېر سوي درباندې هغه څه چې ستاسو ذهن ته مخابره کېږي که د رسنیو لخوا دي که د خواله رسنیو لخوا دي که د ملګرو لخوا دي که د وزارت لخوا دي که د خبریالانو لخوا دي که د هر چا لخوا چې دي یا د کورنۍ د غړو لخوا دي هغه په تاسو باندې ډېر سوي دي او ستاسو ذهن نور زیاتي د تحلیل تفکیک حد نه ویستلی او اوس نارامه سوي خوب هم خرابه سوی زه صرف ته ورور ته دوه درې پیشنهاد لرم که ته مراد کړي د ده خوب به او کیدای شي زموږ د ډېرو اورېدونکو مسله هم همدا وي چې خوب اول پیشنهاد مې ورته دا ده چې هغومره څومره چې خوب ته ضرورت لري هغه باید پوره کړي دی دویم کوشش دې وکړي چې د خوب یو مشخص وخت تعین کړي یعنی داسې دې نه کړي چې ورځ یو شپه په لسو بجو داسې بله ورځ اتو بجو بله ورځ په یوه بجه یو منظم وخت یې ورته وټاکي یعنی د خوب نظم دې سم کړي دېرش دقیقې یا پنځه څلوېښت دقیقې مخکې له خوبه دې دی د هغه د لپټاپ او موبایل او فیسبوک دا څه چې ده ته ټینشن ورکوي هغه دې لرې کړي او که امکان لري او فرصت ورته مساعدي د سهار لخوا د دی خپل ورزش لږ نور هم ډېر کړي البته اول پیشنهاد خو به دی چې دی خپل ورزش وکړي خپل ورزش ډېر کړي خواړه دې هم لږ سم کړي او مثبتو خلکو سره مثبتو خبرونو سره مثبتو مواردو ته د پناه ویسي ژوند کې د لږ تنوع راولي
بله استاد لتاسو مننه لتاسو څخه د ورستۍ پوښتنې په توګه بیا د دې دپاره چې زموږ سره په خپرونه کې به د ډاکټر صاحب زبی الله ستانکزی هم ویل هغوی نه به ځینې پوښتنې هم ولرو او د دې دپاره چې استاد ستاسو ډېر وخت ونهنیسو چون تاسو سره چې کله موږ هماهنګیم کوله تاسو ویلې چې زما کارونه لږ زره زیات دي په هر صورت استاد ورستۍ پوښتنه درنه دا کوم چې په دغو اساسو شرایطو کې او په دغه بحرانی وضعیت کې خصوصا ستاسو پیشنهاد ځوانانو ته او د ځوانانو ترڅنګ په ټوله کې د ټولنې ټولو وګړو ته مو پیشنهاد یا سپارښتنې څه دي چې بالاخره د دغه فکري ګډوډیو څخه د فکري ناروغیو د ذهني ناروغیو څخه د رواني ناروغیو څخه دوی په امان کې اوسي تر څو دغه وضعیت بیرته هادي حالت ته واوړي
مننه زه فکر کوم چې که موږ واقعا غواړو چې د خپل ذهني روغتیا په اړوند فکر وکړو او په قرنطین کې په کورنۍ حالت کې پام ورته وکړو موږ څو خبرو ته په لنډو کې زه غواړم اشاره وکړم چې ضرورت لرو اول دا چې موږ باید خپل ځان مسؤلیت په خپله غاړه واخلو یعنی موږ د خپل ځان د خپل روغتیا د خپل جسم مسؤل یو. دا دا د هیچا مسؤلیت نه ده، نه د پولیس مسؤلیت ده، نه د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت ده، نه د دبلیو ایچ او مسؤلیت ده، نه د رسنیو مسؤلیت ده، د هیچا مسؤلیت هم نه ده، آن د کورنۍ مسؤلیت نه ده. موږ باید دا خپله واخلو. یعنی هر هغه څوک چې زما غږ اوري خپله ځان ته پام وکړي او خپل ځان وژغوري. دویم مورد مې پلان ده، هر څومره زر چې کوی سي د کورونا لپاره، د قرنطین لپاره، د ګوښې توب لپاره، د انزوا لپاره د ځانګړی یا بی پلان جوړ کړي، نظر هغه پلان ته جدي په خاطر به کوو. دریم پیشنهاد مې دا ده، هر څومره زر چې کوی سي دوی باید خپل مهال یا د خپل وختونه صحیح وویشي چې دوی ته په اصلاح سرخوږی پیدا نه سي. هر څومره چې کوی سي دوی باید خپل بدن نه مراقبت وکړي یا ساتنه وکړي. خواړه، ورزش او خوب خورا ډېر مهمه ده چې د ورور هم ستونزه یاده کړه. پنځم مورد مې دا ده، پیشنهاد مې دا ده چې هر څومره ډېر چې امکان لري او کوشش کوی سي دوستان باید کومک وکړي، له نورو خلکو سره که هغه روحي ورکول وي که مالي شونتیا وي دوی سره د مالي کومکونه وکړي، ځکه چې زه فکر کوم تر ټولو ښه موقع د صدقې لپاره، د خیر رسولو لپاره، د مسکین او د بېوزله د حال اخیستلو لپاره دغه موقع ده چې موږ یې باید وساتو. بل دې کوشش وکړي چې له رسنیو نه مثبته ګټه واخلي. یعنی ډېر ځله موږ پیشنهاد هم نشو کولی چې دوستانو ته ووایي ستاسو رسنۍ مه تعقیبوئ. په داسې شرایطو کې موږ رسنیو ته ضرورت لرو دوی باید مثبته ګټه ترې واخلي. کورونایي اطلاعات یا کورونایي خبرونه باید محدود شي او تر کومه ځایه پورې چې د دوا او د درملو مسله دغه ډاکټر صاحبانو پیشنهاد کړی، معمولا ویټامین سي ورته نور مسایل دي دغه به ډاکټر صاحب هم پیشنهاد کوي حتما. د بې حوصلګۍ په خاطر زه پیشنهاد کوم چې مطالعه نورې هغه بوختیاوې چې په کلیوالو سیمو کې موږ په کورنیو کې کوی سو یا په ښاري سیمو کې کوی سو له فلم او سیریال او نور مسایل دا کومه کوی سي. هر څونه ډېر چې امکان لري باید تفریح او استراحت ته په دې وخت کې برخه کې ډېر پام وسي. از په وروستي مورد په عنوان غواړم دا ووایم چې موږ باید باورمند او امیدوار په دې واوسو چې د دې نړۍ انسان، د دې پیړۍ انسان بالاخره د خپل ځان او د خپل کورنۍ د خپل بقا د ژغورلو لپاره حتما یوه حل لاره پیدا کړي. او موږ باید ناامید نه شو او په دې باور ولرو چې ډېر زر به د دې ناروغۍ واکسین جوړ سي، ډېر به زر درمل جوړ سي او له نیکه مرغه او د خدای په مرسته به موږ له دې وبانه، له دې ستونزې نه بخیر سره حل.
ډېره زیاته مننه استاد، کور مو ودان خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مو مونږ ترا کوي. الله مو خوشاله لره د کورونا څخه او د ټولو آفتونو څخه په امان کې اوسې. ډېره زیاته مننه استاد، ډېره مننه. شرف الدین عظیمی ارواپو د کابل پانتون استاد لمونږ سره په خبرونه کې، له دوی څخه ډېره زیاته مننه کوو. صافی صاحب لمونږ سره په خبرونه کې شته دی، دوی به لمونږ سره په خبرونه کې وي او زمونږ سره په خبرونه کې یو بل تازه ملمه هم راګټ شي چې هغه ډاکټر زبی الله ستانکزدي هغه سره به د دغه وضعیت د کنټرول لپاره دا بالاخره ځوانان باید کم، نه تنها نه یوازې ځوانان بلکې د ټولنې ټول وګړي باید کم خواړه وخوري، څه وکړي چې بالاخره هغه خپل بدن د خپل شاوخوا چاپیریال په سالمه توګه دوی وشي ساتلی تر څو له دغه وضعیت څخه ټول وژغورل شي. صافی صاحب، زه تر څو چې ډاکټر صاحب له موږ سره په خبرونه کې وصل کېږي یو پوښتنه بله تاسو نه غواړم، کوم هغه دا چې څومره زدکړې مو تر اوسه پورې کړې دي؟ بله صافی صاحب، زما غږ لري؟ پوښتنه مې دا وه چې صافی صاحب څومره زدکړې مو کړې تر دا مهاله؟
پردی سے ماخ تر اوسه پورې د لیسانس سند تر لاسه کړی دی او د دې تر څنګ مې د غنو ملي ادارو سره په افغانستان کې شخصي او دولتي ادارو سره کار کړی دی او د دې تر څنګ مې نوره پراخه مطالعه هم کړې ده.
ډیر ښه صافی صاحب، زه دا پوښتنه مې په دې دلیل وکړله چې ځینې ځوانان زموږ استاسو دي چې هغوی متاسفانه زده کړې نه دي کړي خو د دغه وضعیت څخه ډیر زیات کړیږي یا ناراحت دي، او ځینې ځوانان دي چې بیا هغوی مطالعه کړې ده، زده کړې کړي دي، نو هغوی بیا
کولی شي چې حد عقل خپل ځان خپل خپل ځان مدیر شي او بل اخر خپل ځان خپل د دې وضعیت څخه وژغوري. زه غواړم د یو ځوان په صفت باندې له تاسو دا واورم چې خصوصا د قرنټین په دې ورځو کې چې تاسو د فکری تشویشونو څخه یا د ذهني ناروغیو څخه پامان کې اوسئ، کله چې په ذهن باندې مدیر بوج راشي، کله چې دغه ډول د کورونا وایرس په تړاو باندې کم خبرونه واوري، نو د دې لپاره چې د دې وضعیت خبر ته نورمال حالت ته وړي، مشخصا کم کارونه کوي، کم سالم مصرفیتونه تاسو تر لاس لاندې نیسي ترڅو له هغه وضعیت چې تاسو ډیر زیات زوروي لاغې څخه تاسو وژغورل شي. ډیره ښه پوښتنه ده. تاسو
ویلي چې د کورونا څخه د خلاصون لپاره تر ټولو مهمه ده چې به تاسو په کور کې نی او په کور کې ناست هم به تشویش او اندېښنې چې دي هغه د پروفیسر یو منظم مرکز جوړ کړي. زه خپله زما تجربه ده، د فلمونه ګورم، فلمونه سره تنګ کېږي، څو سیریالونه مې ګورم په تلویزیون باندې او دې سره تنګ. تر ټولو مهمه دا ده چې هغه فرصت چې ما مخکې د کار په مهال نه و ترلاسه کړی په دفتر کې په توګه فرصت ما مطالعه کوم، خپل د خوښې کتابونه لولم، هغه خپل د مسلک اړوند یا دا د مطالعه وي. دا تر ټولو مهمه ده چې زه خپله برخه کې کتابونه وژباړم، یې ولیکم یا مقالې د خپلې خوښې یا د روان حالاتو د افغانستان د سولې په اړه باندې، د اوسنیو حالاتو په اړه باندې، د کورونا کوم بحراني حالات چې دا ښه مصروفیتونه دي. تر څنګ تر ټولو دا چې په کور کې سره له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي په کارونو کې، د کالی وینتل وي، ډوډۍ پخول وي، دیکتول وي، دا تر ټولو ښه. بل د خپلو دوستانو سره اړیکې نیول دي، هغه همداسې نور تفریحي پروګرامونه کتل دي په تلویزیون باندې، ډرامې کتل دي، او له ملګرو سره چټ کول یا خواله کول دي په ټولنیزو رسنیو کې. دا ډېر ښه مصروفیتونه دي چې سره بېرته له دغې روان حالت.
بله، یو بل شی چې دی ښه مخکې لدینه چې بله پوښتنه له تاسو وکړمه، اوریدونکي هم کولی شي لمونځ سره په خبرونه کې ونډه واخلي. 0999 شل 15 30 40 او بله شمېره مو 0200 22 25 50 په دې شمېرو کولی شي لمونځ سره په خبرونه کې ونډه واخلي. مخکې لدینه چې صافی صاحب له تاسو بله پوښتنه وکړمه، ډاکټر صاحب زبی الله ستانزګي ته خراغ لاست وایم، ستړي مشي ډاکټر صاحب خبرونه ته، الله مو خوشاله لره، حل کړه هر کله راشي.
السلام علیکم، مننه تاسو نه او سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب کور مودان چې موږ ته مو فرصت راکې ترڅو په دې خبرونه کې موږ سره ونډه واخلې او خپل هغه مهم او اړین معلومات چې دی هغه اوریدونکو سره شریک په دې اساس وخت کې. ډاکټر صاحب، لمړی پوښتنه له تاسو څخه داسې مطرح کوم چې تاسو په دې باندې خو تاسو به تر پیږي چې اوس د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او د خصوصا په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې ټول هغه عادي ژوند ټول پټه په باندې ولاړ دی او ډیر محدود خلک دي چې هغه خپل عادي ژوند پر مخ بینو، ټول په کورونو کې قرنټین دي او خپل روزمره چارې یا د انټرنیټ لاري او یا دا چې د نورو مختلفو لاري دوی پر مخ وړي. دلته اساسي خبره دا ده چې کله کله ځینی وخت داسې شي چې کله د کورونا وایرس خبرونه کاغه نه تنها ځوانان، نه یوازې ځوانان بلکې زمونږ د ټولنې هر وګړی چې کله د کورونا وایرس په تړاو باندې ځینی خبرونه واوري، ځینی نور داسې مسایل واوري چې دغه په ذهن یا پروان باندې ډیر منفی اغیز پرېږدي. ډاکټر صاحب، دغه ډول وضعیت کې د طبابت علم یا تاسو څو وړاندیز کوئ چې بلاخره باید څه وشي تر څو ام د ځان ساتنه وشي او ام دغه سي وضعیت څخه ځان وژغورل شي؟
ډیر مننه. د کورونا نورین تاسو ته ټول ته به تر معلومه ده چې ټول نړۍ کې یو نورین مان تر وړای دا او همدارنګ د ژوند اړ ارخونه اغیزمن کړی دي او همدارنګه دا قرنټین سده د خپل په نه تنها په روزمره ژوند باندې بلکې د انسان په صحی سیستمونو باندې لکه د اعصاب سیستم باندې، قلبی سیستم باندې، د وجود معافیت باندې او همدارنګ اکثر سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، او همدارنګ د دې جملې څخه چې عصبي سیستم باندې ډیر ناغیزه اغیزونه لري، چې ناوړه اغیزونه لري، چې خصوصا په هغه اشخاصو کې چې مخکې نه عصبي تکلیفونه درلودل، هغو اشخاصو ته کولی شي چې ډیر جدي مشکلات پیدا کړي، لکه په عصبي سیستم باندې کوم اغیز لري، لکه کولی شي چې مریضان په شکل د خفګان ورته په قرنطین په جریان کې ورته پیدا شي، یا همدارنګه ورته ډپریشن پیدا شي، یا قهر ورته پیدا شي، او همدارنګه پوست تراوماتیک سترس ته یو اصطلاح ده، طبي اصطلاح ده، لکه د یو آفات یا تراوما نه بعد کوم تشوشات چې خلکو ته پیدا کیږي، نو دا ډیر عام اعراض دي چې په خلکو کې پیدا کیدای شي. نو د دې لپاره چې اوس خو پیښه ده، نو د پیښې نه سره باید ځان سړی عادت کړي، نو د دې لپاره چې دا د مشکلاتو ته موږ دې سره ځان عادت کړو، او همدارنګه د دې نه موږ په ښه توګه ځان ورسره عادت، او همدارنګه خپل روتین کارونه ورسره سم برابر کړو. نو د دې لپاره ما ګران اوریدونکو ته بعضې توصیې دي، چې کله چې دوی د کورونا په هکله بعضې خبرونه اوري، او همدارنګه په جامعه کې ویني چې بعضې کسان په مبتلا دي، او همدارنګه بعضې کسان ژوند له لاسه ورکوي، نو دوی د کوشش وکړي چې ډېر تشویش ونه کړي، او همدارنګه ډېر د ځان د دې خبرونو نه چې د دوی په صحي سیستم او همدارنګه په عصبي سیستم باندې ناوړه اغیزې کوي، د دې نه د خبرونو نه د ځان لري وساتي، او همدارنګه هغه توصیه چې صحي کارمندان او وزارت عامه روغتیا وزارت ورته وړاندې کوي، دې باندې عمل وکړي، او همدارنګه په کله چې په کور کې دوی پاتې کیږي، نو په کور کې د ځان ته یو خور روتین کارونه تنظیم کړي، چې روزمره کوم کارونه دوی باید وکړي، چې هغه تشوشات عصبي نم لري وي، او همدارنګه صحي سیستم هم زیانمن نشي، نو دوی باید په کور کې ډېر فعال ونډه ولري په بعضي کارونو کې، او همدارنګه کولای شي سپورت وکړي، او همدارنګه کولای شي کمیونیکیشن یا ارتباطات له خپلوانو سره د ټلیفون له لارې، انټرنیټ له لارې، او همدارنګه په کور کې له خپلو
فامیل سره اړیکې وساتي. بله ډاکټر صاحب، بخې ډیر زیات ز غواړم د ستاسو خبرې مې چې قطع ډیر زیات بخنه غواړم، د ټلیفون شمیره به د فبیا اوریدونکو ته وایو، کچیر ته دوی موږ سره خبرونه کې علاقه لري اړیکې نیسي، نو موږ ورته دغه دوه شمیرې په خدمت کې پریښې دي، 0999 2015 43، او بله شمیره 0923 2015. دغه دوه شمیرې تاسو کولی شئ موږ سره خبرونه کې اړیکې ونیسئ. ډاکټر صاحب، یو موضوع چې بله تاسو په خپلو خبرو کې اشاره درلودله، فرض وکړئ چې مخکې لیدنې چې خپل پوښتنه وکړم، د دې لپاره چې اوریدونکي په انتظار پاتې نشي، اول به اوریدونکي راوخل، بعد یې نه به زه ډاکټر صاحب له تاسو خپل پوښتنه وکړم. بلې، السلام علیکم، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر راغلاست.
الحمدلله، دین مونه تغییر نمیدین، دین خدایی شد کرونا ما را از اشرف غنی و دکتر عبدالله بتر نمیکنه، ما دیگه آرزوی نداریم که با کرونا به شکل برف و بارش از آسمان بریزه یک زن جوان ایوان نشوه، به شکل برف و بارش از آسمان بریزه یک کسی یتیم نشکش در کوچه نریزه و گدایی کنه.
بسیار تشکر، بسیار تشکر، سلامت باشین. خازمون گوریدین که دیده مخلیدینی چی خپل نوم واخلی، خو د خلقو نظریات دید، خلقو نظریات تا منگا پا پروتوگ احترام لرو. یو بلا وریدون کم دید. بله، السلام علیکم، ستری مشوی. بله سلام، زمونگا گوری ستری مشوی، خبران تا بخیر اغلاست. خا، نو د دې اوریدونکو اړیکه هم پریښ ولا، پر صورت باندې منګه منتظر دي چې د لونګ سره اړیکه ونیسي. پر صورت ډاکټر صاحب، راځم برته تاسو ته، چې تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه، اوس یو اساسي مسله دا ده چې کله چې قرنټین رامنځته شو او ټول د هر کورنۍ غړي کڅوک مثلا درې څلور کس بیرون به کار کو هغه وس ټول په کور کې دي د دې لپاره چې په کور کې هغه د حفظ الصحې برخه یعنی پیاوړی شي او دا چې د دې ترڅنګ چې د وجود هغه دفاعي سیستم ورسره قوي شي تاسو د تبابت له لحاظه مشخصا په دیونې په جریان کې چې وو ورځي کم خواړه پیشنهاد کوي چې بل اخره له همو خوړو څخه ګټه پورته شي بل مشخصا پښتنه دا کوم چې ځوانان اکثر وخت په کورونو کې یا خو یا خدای چې د بیکاری لامل په کور کې بل چې د قرنټین شو خو بیا هم د ځوانانو لپاره مو مشخصا کم پیشنهادونه یا وړاندیز چې دوی وکولی شي د خپل فکری تمرکز پیدا کړي او بل اخره وکولی شي لکو کورنۍ غړو سره هم مرسته وکړي خپل د وجود دفاعي سیستم هم پورته کړي او د دې ترڅنګ کورنۍ ته کوم پیشنهاد دی چې دوی وکولی شي خپل غد د خپل غذایی سیستم برابر کړي ترڅو له دغه وایروس او یا دغه ران ران رزل شوی بحران سره مبارزه وشي
مننه قرنټین په جریان کې لکه څنګه چې د WHO او یا نړیوال روغتیایي سازمان توصیه کړی دا چې قرنټین په جریان کې باید متوازنه غذا نه استفاده وشي او متوازنه غذا چې څه تویل کیږي لکه ترکاری یا سبزیجاتو نه زیات استفاده وشي خصوصا هغه سبزیجات چې ویتامین سی ولري او همدارنګه لکه میوجاتو نه باید استفاده وشي خصوصا سترس میوجاتو نه لکه لیمو مالټا او کینونه استفاده زیات وشي او همدارنګه د کیوی سیو خامن باندې ویتامین سی باندې ډینه زیات په میوجاتو کې استفاده وشي او همدارنګه پروتینی غذایی مواد کوم غذایی مواد چې پروتین زیات لري لکه غواکوش او همدارنګه بعضی حبوبات کولای شي چې بعضی کورنۍ د دې نه استفاده وکړي سي لیکن بعضی کورنۍ دې چې نشي کولای شي غواکه واخلي چې موږ یو ډول اکثره د اقتصادي مشکلات او ستونزې سره لاس په ګریوان دي نو دوی کولای شي چې د حبوباتو نه زیاتره استفاده وکړي لکه لوبیا نه خود دیشانونه او همدارنګه د ځوانانو په حق لامه نظر دا دی چې ځوانان کوم ځوانان چې متعلم دي یا محصل دي کولای شي چې د قرنټین د جریان نه ښه استفاده وکړي او همدارنګه خپل درسونه ته او مطالعاتو ته کوشش وکړي او همدارنګه په کور کې باید له خپل فامیل سره ډېر ښه کمیونیکیشن او همدارنګه ارتباطات لري او د کور په کارونو کې کولای شي چې کور کې مرسته وکړي او ځان ته یو قسم روتين یا یو کار پیدا کړي چې دوی پکې هم مشغول وي او هم د صحي سیستم د دوی اغیزمن نشي او همدارنګه کولای شي ځوانان سپورت ته هم ادامه ورکړي په دې جریان کې ځکه سپورت کولای شي چې د معافیت سیستم پیاوړی کړي او همدارنګه کولای شي چې د اکثر مرزونو سره خصوصا د کورونا مرز سره مقابله ته وجود آماده کړي.
بله مننه ډاکټر سپتا صبر تراګرزو ورزو برته قدرمن صافي سپتا چې امدا محالم لدوی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې لمون سره د خبرونه لپیل څخه تر دا محاله د ټلیفون پر کرخه باندې د صافي سپ تاسو نه ډیره زیاته مننه غواړم د پښتنه د مطرح کوم چې تاسو د یو ځوان په صفت باندې چې کله په قرنټین شوي او په کور شوي بل اخره نو د مطالعې ترڅنګ او د تر ورزش ترڅنګ یاده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي دا مهم په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو اوس اکثریت ځینې ځوانان داسې دي چې دوی بیا هم د ډاکټر صاحبانو همداسې د عام روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه نه کوي او بیرون راوځي او په بیرون کې یا هغه عادي ژوند ته ادامه ورکوي مثلا چکر ته ځي یا دا چې نور قانونو باندې لاس پوری کوي د یو ځوان په صفت باندې مو دغه ځوانانو ته وړاندې څه شی دی او دوی باید په دغه اساسو شرایطو کې کم مسولیتونه دي چې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي تر څو وکولی شي چې د خپل ځان پر وړاندې د ټولنې پر وړاندې د کورنۍ پر وړاندې خپل ځان مسؤول احساس کړي او خپل مسولیت ادا کړي؟
ډېره مننه پردي صاحب. د یو ځوان په صفت باندې هر وګړی په ټولنه کې دا مسولیت لري چې خپل ځان او لومړی وساتي، په دې سره په تنګ خپل کورنۍ وساتي. هغه کسان ته زما سپارښتنه ده چې کورونا دې نه ګڼي، بابې دې ګڼي، او دا یو د سیسه بولي د انسانانو یو مسلمانانو لپاره یا نور څه په تله راولي. دا غوښتل لپاره زما سپارښتنه ده چې دا چې دی وګڼي او خدای مکړه که څوک پرې اخته شي، اول دې اخته کیږي، دې تر څنګه دې خپل نږدې کوم خواخوږي چې دي، کورنۍ جوړېږي، مور پلار دي، اولاده یې ده یا دې خپل دي، دې پرې اخته کیږي. او خدای مکړه دا د دې لپاره دې کورنۍ تلاړ شي، د دې ګوندیانو ته چې دې تر څنګ کلو باندې تخبريږي، لا دې تلافات به وړي کا ګورو. د افغانستان په ګډون کې نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ګزن وایرس پاتې دی. خدای مکړه د کورونا وژن کې خطرناک وایرس زموږ لري پروتو سیمه تر څنګه کمیزه باره مو ته کوي، ځکه په لري پروتو سیمه کې خلک له وقایي خبر نه دي او مخنیوي به کلمه کلونه وخت نشي. د دې ټولو ترڅنګ دا وایرس په هر ورځ د وایرس په حاصل هر ورځ بدلیدونکي معلومات چې خلک یې سرګرمه کوي.
بله صافي صاحب، تاسو خبرې ما قطع کوي، تاسو خبرې د ادامه یعنی تاسو خبر ته بیرته راګرځو اوریدونکي په لیک کې دی چې دوی منتظر پاتې نشي. بله السلام علیکم، ستړي مشي، خبرونه ته بخیر اغلاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ما دا سوي
مهرباني نو مراتو دې کوم څه مړی کني ولیدا
دا حکم خارج دی خوست ولایت نه خبرې.
مهربانی جناب حکم خان صاحب، مهربانی مهربانی پختنه مو وای
نو چې اوس دا ډاکټر صاحب را پختنه وکړه چې څه ته په هغه کې په خرونو را وتلی خرونو را وتلی چې کوم ځکه ساراوی یا کلی وی ډاکټر صاحب سره ساين راشيږي نو یغه دوا ته څه کوم ته شربات کولای بل نور څه شي.
ها ستاسو پوښتنه دا ده چې هغه سیمه کې چې د روغتیا اسانتیاوي نشته دي، نو ډاکټر صاحب باید څه پیشنهادات وکړي چې تر څو هغه خلک هم وکولی شي دغه وایروس یا دغه ناروغي څخه په امان کې اوسي؟ همداسې ده. پوښتنه وزله ډاکټر صاحب څخه وکم. کور موادان خیر اوسي. صافي صاحب مهرباني، خپل خبر ته مو ادامه ورکړي. مهرباني.
نو هغه کسان تاسو پښتنه وکړه چې څوک بیرون ګرځي، نو هغه لپاره زما سپارښتنه ده چې دوی کې لومړی ځان وساتي، خپل ځان ساتنه د کورنۍ ساتنه ده، د کورنۍ ساتنه د ټولنې ساتنه ده، همداسې د کور د ټولنې ساتنه د ټول افغانستان د ټول هیواد ساتنه ده. که خدای مکړه یو ځوان اخته کیږي، هغه ټوله کورنۍ اخته کیږي، او روغتیا پالان هر ورځ په دې اړه نوې څېړنې کوي، نو دې ته زما سپارښتنه ده چې په کور کې نه چکر هر وخت په حل کیږي، چې وضعیت نورمال شي. همدا هیواد زموږ دی، همدا ښایسته ځایونه زموږ دي، بل چېرته نه ځي. که موږ چېرته ژوندي یو، نو چې کولای شو له دوستانو سره وګورو، ښایسته منظرو ته لاړ شو، بل چېرته لاړ شو، سمه ده چې ټول ستونزې لرو، ورځنۍ چارې پرمخ بیاوي، باید لاړ شو بیرون ووځو. خو اوس داسې حالات دی، ډېرنی حالات دی، په کور کېنو او دا مرضتېږي وروسته کدي شو. نو د ځوان په صفت زما اندېښنه دا ده چې خلکو نه پاملرنه او د دې وژونکي ناروغي بابېزه ګڼل چې له بده مرغه زموږ په هېواد کې همدا اوس هم ډېری کسان په سمه توګه کنټین نه مرتوي، او دا د دې ګواښ لا ډېروي چې دا خلک د خپلو ځانونو تر څنګ ډېر نور خلک هم په دې وژونکي ناروغي اخته کړي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم ضمیر صافی چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې وی او له موږ سره په خبرونه کې ونډه واخیستله. کور مو ودان، خدای مو خوشحال لره، او د کورونا وایرس څخه په امان کې اوسئ. له همکاري او له نیکو نظریات څخه مو ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان، کور مو ودان،
مننه،
خوشحال اوسئ.
خدای پامان. زمیر صافی یو فعال ځوان چې لمونږ سره په خبرونه کې وو، دوی هم په کور قرنطین او دوه خپل د زړه او د خپل د فکر مطابق هغه کوم مسایل چې هغه شریک کړ، نو دوی څخه ډېر زیاته مننه کوو. ښه، د ډاکټر صاحب لمونږ سره په خبرونه کې دی ډاکټر صاحب زبی الله ستانکزی. له ده څخه یو اورېدونکي پوښتنه وکړه، حکم خان له خوست ولایت څخه، چې هغه سیمو کې چې روغتیایي اسانتیاوې نشته دي، نو هلته چې هغه وګړي ژوند کوي، نو هغه وګړي څه وکړي چې بالاخره دوی د دغه ویروس څخه په امان کې اوسي او یا بالاخره له دې سره مبارزه کولی وشي؟ ډاکټر صاحب مهرباني، دې اورېدونکو ته مو ځواب څه شی دی؟
د حکم خان رور په سوال په ځواب کې ار کومه چې نه نیکه مرغه په لره پرتو سیمو کې کومو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته نه ده، دلته د دې مرض واقعیت ډېر کم وي، او همدارنګه دا مرض هغه ځایونه کې ډېر وي چې ښارونه وي او ګڼه ګوڼه پکې ډېره وي، هلته د انتشار او د خپرېدو چانس ډېر زیات ده. نو د حکم خان رور د تشویش په هکله عرض کومه چې لا تر اوسه په دنیا کې د دې مرض د تداوۍ لپاره کومه خاصه دوا نشته، او ټوله دنیا او ټول صحي کارمندان چې دي دا خلکو ته توصیه کوي چې قرنطین مراد کی یا اجتماعي لریوالی، کوم اشخاص خصوصا چې تنفسي اراض لري یا تنفسي مشکلات لري د هغو نه باید لري اوسي، او همدارنګه په کورونو کې کوم کس تنفسي مشکلات لري هغه باید تجرید شي، او د دې مرض یوازینی ښه طریقه د دې نه شي سړی پرې مبتلا نه شي، نو دا ده چې د عامې روغتیا د وقایوي توصیو ته باید نظر وسي او همدارنګه هغه باندې عمل وسي. نو حکم خان رور ته وایم چې که چیرې عادي مشکلات تنفسي یا کوم زکام پیدا کیږي، کولای شي چې په کور کې هماغه عادي دواګانې د زکام چې دي کولای شي لکه پرستامول غوندې استفاده وسي، او همدارنګه د دې مرض یوازینی طریقه دا ده چې قرنطین او هغه وقایوي توصیو ته د عام روغتیا باندې عمل وسي.
بله ډاکټر صاحب، د وروسته پوښتنې په توګه چون د خبرونې تقریبا دوه دقیقې پاتې دي، د هغه پوښتنه دا ده چې د یو شمیر ځوانان دي چې هغوی مثلا نشي توکو ته مخه کړې ده او سګرټو نسوارو دي ته ورته نور نشي توکو دي استعمالوي، یو شمیر ځوانان دي چې هغوی دغه عمل نه لري، خو هغه ځوانان چې دغه عمل نه لري هغه د کورونا وایرس په اړه ډیر زیات فکر کوي، ډیر زیات تشویش کوي، او د خپل فکر او خپل روان یعنی تر ډیره پورې ځپلی، او هغه ځوانان چې په دغه نشي توکو باندې اخته دي هغوی تقریبا د دې مسلې سره عادي دي، وایي چې بس یو ژوند ده، بس د خدای لوري ده، او هر کله وخت پوره وي نیټه پوره وه زمونږ ژوند به اخیستل کیږي او د دې دنیا نه به ځو. نو مشخصا هغه ځوانانو ته چې په دغسې وضعیت کې دي هغوی ته مو وړاندیز او یا سپارښتنه څه شی ده چې فکري تمرکز یې نه وي، تشویش ډېر زیات کې دغه مسلې ته؟
د هغه ځوانانو په کله چې نشه یي توکو باندې روږدې دي هغوی ته عرض کوم چې نشه یي توکي چې دي لکه سګرټ، نسوار او همدارنګه نور کولای شي دا د مرض ته ډېره زیاته زمینه مساعده کړي، او څوک چې نشه یي توکو نه ډېره استفاده کوي دا ډېر په خطر کې دي نظر او خلکو ته چې د دې نه استفاده نه کوي، ځکه کوم کسان چې د سګرټو یا نشه یي توکو نه استفاده کوي په وجود تنفسي برخه کې یو ساختمان ده چې سیلیا په نامه نومول کېږي، نو هغه وظیفه دا ده چې کوم اجنبي میکروبونه یا اجنبي اجسام چې دي داخل د طرق تنفسي ته چې کېږي دا د هغې نه مخنیوی کوي، لیکن څوک چې د دې نشئي توکو نه استفاده کوي هغه سیلیاګانې چې دي هغه خپل فعالیت صحیح نشي ادا کولی، نو کېدای شي دا مریضان ډېر دغه کسان ډېر د وایرس ته چانس لري چې دا وایرس باندې مبتلا شي، او هغه کسان چې نشئی توکو باندې روږدي نه دي او تشویش کوي دوی ته مې دا توصیه ده چې تشویش خپله د وجود معافیتي سیستم کمزوری کوي او زمینه مساعدوي د نه تنها سي د کورونا وایروس ته بلکې نورو میکروبونو ته سي په وجود باندې اغیزه وکړي. نو دې ورونو ته مې ارزه ده سي کومې روغتیایي توصیه چې دوی ته کېږي په هغو باندې دې عمل وکړي، او همدارنګه حفظ صحه شخصي او فردي دې مراعت کړي، او همدارنګه په خپل فامیل کې دې حفظ صحه مراعت کړي او تشویش دې نه کوي. خوشبختانه دا مرض دې لپاره چې دې ورونو ته ارزو کما، دا مرض په 80% اشخاصو کې خصوصا په ځوانانو کې چې دا بدون کوم اعراض او علائمونه تیریږي، او صرف 15% اشخاص چې دي هغه
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب زبی الله ستانک زی چې لمونږ سره په خبرونه کې ونډه واسه کور مو ودان خیر وي سي، غټور او غوړ معلومات څخه ډیر زیاته مننه کوم. کور مو الله مو مل شاه. درنوري دن کو زمغه خبرونه همدل ته پات رسیږي، تر بیا چې زه خاطر پدې ستاسو درانه چوپړ ته زرین تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. زمغه د دری برخي خبرونه هم په همدغه موضوع باندې چې راتب نوري به تاسو وړاندې کوي. تر بیا.